یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه دا ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند له خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د کابل په درې ولسوالیو کې د رای و مرکزونه له جدي امنیتي ننګونو سره مخ دي او ښایي پرانستل شي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په سټډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د خوست د ملي امنیت ریاست وایي چې ځواکونه یې پرون څلور تنه وسلوال په مخامخ جګړه کې وژلي دي. افغان ولسمشر د هلمند په موساقله کې د دوشنبې د شپې په عملیاتو کې ولسي خلکو ته د مرګ ژوبلي اوښتو په اړه د څېړلو امر کړی دی. او د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. بشپړه خبرونه. د خوست ملي امنیت ریاست وایي چې ځواکونه یې پرون دوشنبه څلور تنه وسلوال په مخامخ جګړه کې وژلي دي. ملي امنیت په یوه خبرپاڼه کې وایي دا جګړه د تڼیو ولسوالۍ اړوند سیمه کې سوې ده. خبرپاڼه زیاتوي چې وژل سوي کسان پاکستاني وګړي دي او د هغو یوه سپینه سراچه، څلور کلاشینکوفونه، لاسي بمونه او مرمۍ هم د افغان ځواکونو لاس ته لوېدلي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند په موساقله کې د دوشنبه شپې په عملیاتو کې ولسي خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې د څېړلو لپاره د یوه پلاوي ټاکلو امر کړی دی. د ارګ په اعلامیه کې ویل سوي چې د موساقله ولسوالۍ په تختی پل کې پر کورنیو او بهرنیو وسلوالو د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې یو شمیر ولسي وګړي وژل سوي دي. ارګ د وژل سوي ملکي کسانو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو د پیښې د قربانیانو د یوې کورنۍ غړي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې څوارلس ولسي کسان وژل سوي دي. هلمند کې د ملکیانو او طالبانو او القاعده د وژل کېدو په اړه راپورونه خپاره سول، خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړي مجید اخونزاده بیا په دغو عملیاتو کې د څلوېښتو ملکیانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د ارګ په اعلامیه کې ویل سوي جمهور رئیس غني په پیښه کې د ملکي وګړو په شهادت سخت خواشینی څرګنده کړه او د هلمند والي ته د یادې پیښې د هر اړخیزې څېړنې په موخه د یو پلاوي د ټاکلو لارښوونه وکړه چې خپلې موندنې ژر له حکومت سره شریکې کړي. دغه راز ټپیانو او د شهیدانو کورنیو ته د رسیدګۍ په خاطر اړوندو مسؤلینو ته لازمي لارښوونې وکړې. ښاغلي غني ویل چې ملکي تلفات ورته د منلو او زغم وړ نه دي او دولتي ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې چې د مخنیوي په هدف یې لا زیات تدابیر ونیسي، خو ارګ د ملکي تلفاتو اصلي عاملین طالبان بولي چې په وینا یې له عامو خلکو د سپر په توګه کار اخیستی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ترامپ پر تهران د اعظمي فشار د راوستلو لپاره خپلې ستراتیژۍ ته د ملاتړ د جلبولو هڅه کوي. ښاغلي ترامپ خبریالانو ته د خپلې وینا د مهمو ټکو د بیانولو پر مهال وویل متحده ایالات پر ایران هومره ډیر فشار راوستی دی چې پخوا تر دې ساری نه لري. هغه زیاته کړه د ایران په اړه ډیر څه پیښیږي، تر هغه څه زیات چې رسنۍ ورڅخه خبریږي. ترامپ په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو راهیسې د ایران پر وړاندې کلک دریز غوره کړی او تیر کال له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه یې خپل هیواد وایست. د ارمنستان د پولیسو پخوانی رئیس هایک هاروتیونیان په پلازمینه یروان کې پر خپل کور کې مړ موندل سوی دی. دی پر سر ویشتل سوی دی. د پولیسو چارواکو د ازادي راډیو ځای څنګه ته وویل چې د هاروتیونیان مړی تیره شپه وموندل سو او لومړی تحقیقات ښیي چې د ځان وژلې دی. دی د پخوانی ولسمشر رابرټ کوچاریان پر وړاندې د یوې قضیې شاهد و. پر کوچاریان او درونو رو پخوانی چارواکو تور دی چې د 2008 کال په مارچ میاشت کې تر نشته ورسته ځواکونه راغشتي و چې په نتیجه کې د قانون جوړونکو چارواکو په ګډون لږ تر لږه لس کسان وژل شول. د 2013 کال په جولای کې تر نیول کېدو وروسته کوچاریان دوه ځلې راخوشې سو خو بیرته توقیف سو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې که د نوبل جایزه د عدالت په پام کې ساتلو سره ورکړل سي نو دی به یې وګټي. ښاغلی ترامپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د څرګندونو پر مهال وویل که عدالت په پام کې ونیول سي چې نه نیول کېږي نو د ډېر داسې کارونه کړي چې پر بنسټ یې د نوبل د جایزې ګټونکی کېدای سي. ترامپ دا څرګندونې د یوه خبریال له هغو څرګندونو وروسته کړي چې ویلي وو که د امریکا ولسمشر د کشمیر پر سر د هند او پاکستان لانجه حل کړي نو د نوبل د ګټلو وړ به وي. ولسمشر ترامپ مخکې د دې کړکېچ د حل لپاره منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی و. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مل ازادې راډیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. و بوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل په درې ولسوالیو کې د رایې مرکزونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس
په کابل کې ټول 1550 مرکز لرو چې 4200 محله تشکیلې ټول درې ولسوالیو کې وجود لري چې موسیي، خاک جبار، قرابا چې ممکن درې مرکز په جدي ستونزې لري په موسیي کې.
بشپړ څرګندونې به یې په ریپورټ کې واورو. همدارنګه بادام واورئ چې په کابل کې که درې ولسوالۍ له امنیتي ګواښونو سره مخ وي او هلته انتخابات له ستونزو سره مخ کیدای شي د نورو ولایتونو ستونزې به په کمه کچه اټکل شي. همدارنګه بادام واورئ چې په هلمند کې ښځو انتخاباتو په ورځ د عکس اخیستلو سره مخالفت کړی دی. دا موضوع هم څېړو. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ملرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي. خو نوموړي تر دغه وینا مخکې پرون په ډاګه کړي چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل په درې ولسوالیو کې د رایې و مرکزونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي. د دې کمیسیون د دارالانشار رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې له ژمنې سره سم د دغو مرکزونو امنیت تامین کړي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسوالیو د امنیت د خوندي کولو لپاره جدي امنیتي پلان چمتو شوی دی چې د ټاکنو پر ورځ به پلی شي. زما همکار رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې د افغان صاحب په دې اړه نور جزئیات له تاسو اورو.
بله ان صاحب، نامنې دراتلونکو شنبه د ورځې د ولسمشیزو ټاکنو په وړاندې تر ټولو ستره ننګونه ده چې له عمله ان په پلازمینه کابل کې هم یو شمیر مرکزونه د تړل کېدلو له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په درې ولسوالیو کې وو مرکزونه جدي امنیتي ستونزې لري.
په کابل کې ټول 1550 مرکز لرو چې 4200 محله تشکیلې ټول درې ولسوالیو کې وجود لري چې موسیي، خاک جبار، قرباغ چې ممکن درې مرکز په جدي ستونزې لري په موسیي کې. یو مرکز په خاک جبار کې او درې مرکز په قرباغ کې. ولې تر اوسه بیا هم امنیتي ارګانونو ته پر ځای باندې دا کوشش کوي چې د دغه مراکزو تامین د امنیت هم وشي.
له دې وړاندې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ویلي و چې ممکن په کابل کې د نامنیو له امله تر 3% مرکزونه تړلي پاتې سي. د انتخاباتو کمیسیون امنیتي ادارو ته د 5303 مرکزونو د امنیت خوندي کولو لیست سپارلی وو. خو د کورنیو چارو وزارت اوس وایي چې د 4943 مرکزونو امنیت خوندي کولای سي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې 2000 امنیتي او دفاعي سرتیري د مرکزونو د امنیت د خوندي کولو په هدف په دندو ګمارلي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروه امینی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د درې ولسوالیو د امنیت د خوندي کولو لپاره هم پلان چمتو کړی.
دغه ولسوالۍ کې تاسو یې نوم واخیسته د دې د امنیتي ستونزو د له منځه وړلو لپاره امنیتي ځواکونه د دې مودې څخه خپل پلان لري او د کورنیو چارو وزارت د سړې لخوا ورته هدایت ورکړل شوی چې باید امنیتي د ټاکنو په ورځ رامنځته نه شي مو خلکو ته اطمینان ورکوو چې په همدغو ساحو کې د لاړ شي خپله رایه دې وکاروي او کومه ستونزه به نه رامنځته کېږي.
بلخو د دفاع وزارت د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې له دوی سره به په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت هم د میزان په شپږمه د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت انتخابات د ټاکل سوې ده د میزان په شپږمه کېږي چې اوس ورته ایله څلور ورځې پاتې دي. بلیان صاحب
زیاته مننه دوستانو. په کابل کې زما همکار رحمت الله افغان وو چې په ریپورت کې د انتخاباتي چارواکو له قبل ویل د کابل په درې ولسوالیو کې د رای و مرکزونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د دغه مرکزونو امنیت به په راتلونکو څو ورځو کې تامین کړي. په ټول افغانستان په ځانګړې توګه په پلازمېنه کابل کې د امنیتي ګواښونو له امله د رای مرکزونو ته ګواښونه د انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې په کابل کې مرکزونو ته امنیتي ګواښ په ډاګه کوي چې امنیتي ځواکونه امنیتي پلان نشي پلی کولای. د ښاغلي رشید سر رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د رای مرکزونو ته د ورپیخو امنیتي ستونزو په اړه ځینې پوښتنې.
د امنیتي مسایلو په اړه باندې باید ووایي چې موږ مخکې دا کړی ده چې سره چې خلکو ګډون پروسې کې محدوده وي، په عین حال کې د کمیسیون لپاره د ناظر بنسټونو لپاره د ناظرینو استخدام په لړۍ کې د کارکوونکو د استخدام په لړۍ کې هم ستونزه راپاروړې ده. او حتی دغه مسله چې کارکوونکي ګواښل کېږي په مرکزونو کې حضور پیدا نه کوي، دا هم یو ستونزه ده. نو هیله مند یو چې دغه په اړه باندې جدي ګامونه پورته شي تر څو دغه تهدیدات او ګواښونه چې د خلکو د ګډون لپاره دي یا د کارکوونکو د کار لپاره دي دغه رفع شي. او په دې اړه باندې کمیسیون باید له امنیتي سکتور سره جدي دغه مسله مطرح کړي.
اته سپارښتنه ورته څه ده؟
د موږ سپارښتنه دا ده چې باید موضوع د دې لپاره جدي ګامونه واخیستل شي. موږ تاکنون ته کوم وخت لرو او هغه مرکزونه چې امنیتي سکتور د امن د مرکزونو په نامه باندې یاد کړي دي او د کمیسیون په لیست کې دي مواد لیکل کېږي، هلته د هغوی لپاره باید جدي تدابیر ونیسي او دا سره اوس باید ترسره شي تر څو خلک ډاډ پیدا کړي چې هلته کومه ستونزه نشته او ټاکنې ترسره کېږي.
که په لرې پرتو ولسوالۍ یا په لرې پرتو ولایتونو کې هلته امنیت نه خوندي کېږي، یو هم دغه ستونزه ده چې لرې پرتې دي. په کابل خو دی د امنیتي ځواکونو مسؤلینو تر سترګو لاندې دي، بیا هم دلته امنیت نه خوندي کېږي، دا یو ډول نه پاملرنه نه ده؟
بې له شکه چې مسله د امنیتي مراجعو دا ده چې د ټولو برخو په دام اول قدم کې ولسته باید ډاډ ورکړي چې دوی امنیت خوندي ده. په دویم قدم کې د ټاکنو ادارو ته چې د ټاکنو خپلواکي میسون ده، د شکایت کې میسون ده، د سوار بنسټونه دي، دوی ته باید هغه ډاډ ورکړي چې دوی د کارکوونکو لپاره کومه ستونزه موجوده نه ده. دغه نن د موږ ولایتي مسؤول په پکتیا کې بریک پر شوی ده، خو تازه خلک کوم جنډ ورته وکړي او دغسې نور براجي هم تر ګواښ لاندې او دا باید دغه اندېښنې باید رفع شي. دوی لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي.
کچېرې د کابل په څیر په نورو ولسوالیو او ولایتونو کې هم داسې مرکزونه تړلي پاتې، تاسو له ګمانه څومره خلک به په انتخاباتو کې د ګډون له حق نه محروم شي؟
بېل شکه چې د خلکو په ګډون باندې بد تاثیر کوي. په د کابل په ولسوالیو کې مثلا په نورو ولایتونو کې چې ګواښ لاندې سیمې دا بیا د خلکو ګډون محدودوي او خصوصا د ښځینه راکوونکو لپاره بیا دا هم ستونزه ده، کارکوونکو لپاره هم ستونزه ده. او دا په تور کې بیا مرکزونو ګراف راټیټېږي. هغه څه چې ژمنه شوې چې 1902 مرکزونو به لږ تر لږه امن وي، هغه هم بیا ګراف نور هم ټیټېږي او کېدای شي د ګواښ کچه اوچته شي. بیا په تور د خلکو ګډون تر اغېز لاندې راځي.
دوستانو د انتخاباتو د څار بنسټونه په افغانستان کې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه لري. په دې اړه مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه واورېده او دغه اندېښنې مو واورېدې. وروسته په خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي، خو نوموړی تر دغه وینا مخکې پرون په ډاګه کړی چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. همدارنګه د افغانستان په اړه هم ځینې رپورټونه لرو. په یو کې به واوري چې په هلمند کې ښځو د انتخاباتو په ورځ د عکس اخیستلو سره مخالفت کړی. خو تر هغې مخکې راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو. امید ظهیر ملي دروري.
د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت وایي د ننګرهار په شمیر ولسوالیو کې د پیاز او کچالو د ساتنې په موخه د سلور شپې ته سړخونو جوړولو کار پیل کړی دی. د دې وزارت وایان اکبر رستمی د سشن به پورز ازادي رادیو ته وویل د سړخونی په هغه ولسوالیو کې جوړیږي چې تر ډیره پکې رغنیزي پروژې نه دي عملي شوي. د خغلی رستمی له قوله د سړخونو کې به 235 میټریک ټن پیاز او کچالو ذخیره کیږي چې په دې برخه کې به ترې په اساسي ډول ګټه پورته شي. کرنې وزارت وایي یو ډیر شمیر نور هغه ولایتونو کې هم چې د پیاز او کچالو د تولید کچه پکې لوړه ده د ورته پروژو د عملي کولو پلان چمتو کړی او ژر به یې رغنیز کارونه پیل شي. په څلور ولایتونو کې د لمریزې برېښنا پروژې پلې کیږي. د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت وایي دا پروژې به په خوست، کندهار، پروان او بغلان کې ګټنې ته وسپارل شي. د وزارت په یوه خبره کړې خبر پانه کې لیکلي د کلیو پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سویلي کوریا سفیر راهی زانګ یانګ ویلي دا پروژې راتلونکي کال عملي کیږي. سرچینه زیاتوي د دې پروژو په وسیله به په کندهار او خوست کې یو یو میگاواټ، پروان کې شپږ سوه کیلو واټه او بغلان کې به بیا 450 کیلو واټه برېښنا چمتو شي.
دوستانو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اوري. مخکې مو وویل چې د افغانستان او سیمې په اړه به رپورټونه لرو. د افغانستان په اړه تر نورو رپورټونو مخکې زو د سیمې او نړۍ مسلې ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي، خو نوموړي تر دې وینا مخکې پرون په ډاګه کړی چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. په عین حال کې هغه اروپایي هیوادونو چې له ایران سره د 2015 کال اتومي تړونې لاسلیک کړی هم متحدو ایالاتونو او سعودي عربستان ته د هغه ادعا هم د متحدو ایالاتو او سعودي عربستان د هغه ادعا ملاتړ وکړ چې ایران د سعودي عربستان د تیلو پر ځای ساتو د حملې مسؤل بللې. زما همکار نوریاس نوري موضوع تعقیب کړی دی، هم د اوسره سره په استودیو کې دی. نوري صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته د ایران په اړه یو لړ څرګندونې وکړې، که جزئیات را سره شریکوي.
بلې ان صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ پر تهران د اعظمي فشار د راوستو لپاره خپل استراتیژۍ ته د ملاتړ جلبولو هڅې ډېرې کړې دي. ټرمپ پرون خبریالانو ته د خپل وینا د مهمو ټکو د بیانولو په مهال وویل متحدو ایالاتونو پر ایران هم ډیر فشار راوستی چې په خوا تر دې ساری نه لري. هغه زیاته کړه د ایران په اړه ډیر څه پیښیږي تر هغه زیات چې رسنۍ ترې خبرېږي. ټاکل شوی چې ترامپ نن سهار د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړي، خو دقیق وخت تر اوسه پورې نه دی معلوم. ترامپ په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو راهیسې د ایران په وړاندې کلک دریځ زوره کړی، او تیر کال له ایران سره د شپږو اټومي قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړونه او له هغې راهیسې هم پر ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره بیرته بندیزونه لګولي دي.
درې اروپایي هیوادونو هم پر ایران چې پر ایران د سعودي عربستان د حملې ملامتیا چولې د دوی څه ویلي.
فرانسه، جرمنی او برېټانیا د درې وړ هغه هیوادونه دي چې دغه اټومي تړون لاسلیک کړی، او درې وړو هیوادونو هم تر اوسه هڅه کړې چې دغه تړون وساتي. خو په عین حال کې په فارس خلیج کې پر کشتیو د حملو او د سعودي عربستان د تیلو پر سترو تاسیساتو وروستیو حملو ته په پام د تهران د لمسوونکو اقداماتو پر ضد خبرداری هم ورکړی دی. که څه هم د سعودي عربستان د تیلو پر دوو سترو چند ځایونو د حملو مسؤلیت په یمن کې د ایران ملاتړ حوثي هغهان واخیستی، خو د امریکا متحدو ایالتونو او سعودي عربستان ایران د دغې حملې مسؤول بللی دی. پرون د فرانسې، جرمني او برېټانیا مشرانو هم د متحدو ایالتونو او د سعودي عربستان د دغې ادعا ملاتړ وکړ او ویل چې دا روښانه ده چې ایران د دغې حملې مسؤل دی. په هغې اعلامیه کې چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن، د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې تر غونډې وروسته په ګډه خبره کړې، درې واړو مشرانو ویلي چې دا موږ ته واضح شوې چې د تیلو پر دوو تاسیساتو د بي پیلوټه الوتکو او کروز مزایلو حمله د ایران کار دی. درې واړو مشرانو زیاته کړه د بل احتمال تصور نشي کېدی، او ویلي دي چې دوی د هغې څېړنې ملاتړ کوي چې د دغې حملې نور جزئیات په ډاګه کوي. البته ایران دغه تورونه رد کړي او دا خبرداری هم ورکړی دی چې که د دې هیواد پر پولو تیری وشي هغه به په سیمه کې پراخې جګړې ته زمینه برابره کړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوري و چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه مو ترې واورېدل چې ټاکل شوې ده نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي، خو نوموړي تر دې وینا مخکې ویلي چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. دا د ازادي راډیو ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې خزو د انتخاباتو په ورځ د عکس اخیستلو سره مخالفت کړې. دغه ګڼو خزو چې په لشکرګاه کې راټول شوې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه وختنه وکړه چې په خپله پرېکړه کې بدلون راولي، کنه ډېرې ښځې به د رایو ورکولو له حق څخه محرومې پاتې شي. په افغانستان کې د خزو لپاره عکس اخیستل تل یوه ټولنیزه او دودیزه ستونزه ګڼل کېږي او په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د عکس اخیستلو موضوع د خزو لپاره یوه ننګونه بلل کېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړي ځل لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو کې د رای ورکولو پر مهال د عکس اخیستل حتمی کړی دی. نور تفصیل له هلمند څخه زموږ همکار الیاس ته راکړي.
په یو وړه ګرم خونه کې راټول شوي ښځې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې د رایې اچونې په ورځ د بایومټریک د آلې په واسطه د ښځو څخه د عکس اخیستلو پرېکړه بیرته واخلي. د دوی شمیر که څه هم لږ دی، خو شاید د هغه تمام اکثریت استازولي وکړي چې نه غواړي د یو عکس په خاطر د رایې ورکولو د حق څخه محرومي سي.
موږ غواړو چې انتخابات کې ګډون وکړو، خو کورنۍ مو انتخاباتو ته پرېږدي، خدای ته مو نه پرېږدي چې یعنې پلته غز موږ ساکس دا شان واخلي. دا کورنۍ مشکلات خو هر څوک لري، په هر ښځې باندې دا مشکلات راځي. نه غواړي چې دا هر څوک پر کورنۍ نه پرېږدي چې د څوک ورته چې رایې ورکوي وایي پرېږدي، چې دا کس ورته بېخي نه پرېږدي وایي دا خوتي ساکس اخلي. موږ په دې خاطر دې سره ته نه پرېږدو، په دې خاطر دا رای ورکول باید موږ سره دغه وکړي چې دا عکس وانخ.
موږ عکس اجازه نه لرو چې عکس ورکړو، چې ته موږ پښتنې چې عکس نه ورکوو. موږ کور دغه اجازه نه راکوي چې موږ عکس ورکوو، دا اجازه موږ ته نه راکوي چې موږ عکس ورکوو.
په هلمند کې بیل دی هم د نامنوی ترڅنګ د فاميلي او کلتوري ستونزو په خاطر شجه درای مرکزونو ته نسی تلی، خو دلته راټول شوی شجه وایي هغه کورنۍ چې پرېږدي میرمنې درای اچونې لپاره انتخاباتي مرکزونو ته ولاړ سي، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه پریکړه په شا کړی دي او نه پرېږدي په بایومټریک ماشين کې د شجه عکسونه واخیستل سي.
او کمیسیون ته موږ دغه خواهش کوو چې مثلا دا اجباري نه دي چې حتما باید عکس وي، دا قابل تغییر دیده مثلا تغییر ورکول سي. نو موږ جدن د کمیسیون څخه او د مرکز څخه دغه خواهش لرو چې د شزینو د لپاره دغه باید چې یو امتیاز تاسو بوله اس که مثلا اشه چې تاسو په نظر دی باید چې د شزینو د لپاره دغه شرایط نه ورسه.
زمانم زبیده سعادت زده رئیس صاحب څخه خواهش لرم چې شریدین نه غواړي چې خپل عکسونه ورکی په میډیا کې په دغه انتخابات په ورځ که زه ورکه مثال زبې یو شزې اجازه ولرم، نور په صلاح او شزې د کورو څخه اجازه نه لري چې خبرې وکړي عکسونه واخلي دغه ورکی. دا موږ غوښتنه ده چې موږ خبرې د لوړ مقام پورې ورسیږي.
زما نوم شغلات زه غواړم چې موږ سنتي ټولنه ته په انتخابات کې موږ رایې ورکوو او ګټه لګو د عکس اجازه نه لرو.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین استدلال کوي چې دغه کار په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي او درنوالي په خاطر کړی دی، خو په لشکرګاه کې ښځې پر کمیسیون تور پورې کوي چې په یو ډول هڅه کوي ښځې د رایې ورکولو د حق څخه محروم کړي. دوی د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون ژغ وکړ چې د عکس اخیستلو پرېکړه د تغییر وړ ده او پرېږدي چې ښځې هم په آزاد ډول درای مرکزونو ته ولاړې سي او د خپل دغه حق څخه استفاده وکړي. په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مسؤلین وایي دوی مرکزي دفتر ته پیشنهاد کړی دی، خو تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. محمد الیاس تایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ستاسو رایه ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمنګ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
دا د ازادي راډیو دا دوستان اوس بلډ شو کابل ته. اکرام الله اکرام د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
دنیا ورځپاڼې په هلمند کې د ملکیانو وروستیو تلفاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې ملکی تلفات هغه موضوع ده چې لامل یې په هیواد کې نامنی زیاتیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې په تیرو 13 کلونو کې بار بار د ناټو او افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیان په نښه شوي چې تازه پیښې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د سر مقالې لیکوال ادا کړی چې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د هوایی حملې له امله چې د واده په مراسمو شوي نږدې 40 ملکیان وژل شوي دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې دا نه لومړی پیښه ده او نه هم شاید وروستۍ شي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې دغه وضعیت به تر کومه روان وي؟ آیا د ملکیانو په وژلو سوله راتلی شي؟ ورسپانه لیکي له یو پلوه د ښکېلو لوریو لخوا د جګړې شدت او له بل لوري د سولې چغې وهل دوه هغه متضاد مسایل دي چې هیڅ منطق نه لري. په سرمقاله کې له افغان حکومت غوښتنه شوې چې باید د دغه ډول وضعیت مخنیوي وکړي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که د ملکیانو په وړاندې تاوتریخوالی دغسې جریان ولري نو خلک به د نظام پر ضد راپاڅیږي او افغانستان به یو نابود کوونکي بحران ته ټیل وهل شي. سرخط ورسپانې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ملکي خلکو وژنه تر څه وخته پورې؟ په سرمقاله کې د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ پیښې ته په اشاره سره لیکل شوي چې آیا دا د افغان او بهرنیو ځواکونو لپاره د شرم خبره نه ده؟ د سرمقالې لیکوال لیکي چې خلکو ته مهمه دا ده چې د دې ډول پیښو مخه ونیول شي، نه دا چې چارواکي خواشیني څرګنده کړي او ځانونه له مسؤلیت خلاص کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور د جګړې پر مهال د جنگي قواعدو رعایتول حتمي دي او خلک غواړي چې امنیتي ځواکونه باید د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ د ملکي تلفاتو له پیښې پند واخلي او بیا داسې ظلم تکرار نه کړي. ویسا ورسپانې هم همدې مسلې ته په اشاره سره لیکلي دي چې هلته په هلمند کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته، خو دلته په کابل کې حکومتي مشران په خپلو کمپاینونو بوخت دي. او ملي ارمان ورسپانې بیا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې چین د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري کوي. دغې ورسپانې د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویاند له قوله لیکلي بیجنګ تمه لري چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې بیا پیل شي. وړاندې په مطلب کې راغلي په افغانستان کې د امنیت او ثبات په هدف چین د بین الافغاني مذاکراتو نه فوري ملاتړ کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو خپرېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
ایبان تدا خواست کوم زه د بشه سره خبره کوم چې اباستانه غوي وي وي زه امریکایان رسول کوم خو د دې سره وربند کوم تاسو د دې امریکایان متاک نه کوم نو دا غوانان څه کلی دي؟ دا غوانان سره جنگي ځخ دا غوانان دشمنان است ځخ د ملک دشمنان است نو سوله کوي نه د سولې خوښ من یس خاز د ملک دشمنان است د غوانانو دشمنان است. والسلام احترام سیس په خبرو مخ شرمی
لیاز دې خدای په لیاز دې رسول په لیاز دې قرآن نور دا غوان ما ځنه نور بازاران ما خوشاله وي پرې دې دا غوانان خپل غریبۍ ته پرې دې هر طرف ته غوانان دې څنګه خلک مرګي دې حکومت په بمباره کې دې کدي طالبانو په بمباره کې دې نور په دې خور غوانان نور نزلته وکه لیاز دې خدای په لیاز دې قرآن بس دا اندوم نه کتلو نه بس غوانان شرم وکه حیا وکه نور ملکونه و شرم دې اے وقدارانو اے زوره ورو علا به خپل دې نه وکه اوراج ما شرکه همدا بس او سلام په احترام
د خورماج د ورسوالۍ نه د فیض الله خان ورسوله افغانستان طرف ماتې ولیدې. د سولې په باب باندې وایم چې پیغام کوم د افغانستان د دولت او طالبانو ته چې دغه غوښتنې ډېره فائده او پاکستان ایران ترې چې د خدای په لحاظ د قران په لحاظ قران مخر کوي د افغانستان خاوره مخر کوي تاسو په خپل منځ کې اوربان وکړي او سولې وکړي. نو د سولې په باره کې د امریکا کې د لغت یو نمبر او پاکستان ایران ته چې وایي دولت جاری کوي چې سولې وکړي یا د بل پر دې سره مشکل کوي باید افغانستان کې د افغانستان دولت او طالبان سرکشي خپل منځ کې سولې وکړي او اتفاق او اتحاد وکړي چې دغه دولتونه مخونه شي او پاکستان ایران زموږ په خاور باندې تجارت کوي او امریکا او افغانستان دولت او طالبان باید سره جوړ شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي اوریدل شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو دولس نیمې بجې شوې. یو بار بیا د خبرونو وخت را ورسید. په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالۍ بشیر نه اورو.
د خوست د ملي امنیت ریاست وایي چې ځواکونه یې پرون څلور تنه وسلوال په مخامخ جګړه کې وژلي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند په موساقله کې د دوشنبه د شپې په عملیات کې ورسي خلکو ته د مرګ ژوبلیا وشتو د څېړلو لپاره د یوه پلاوي ټاکلو امر کړی دی. د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. د ارمنستان د پولیسو پخوانی رئیس هایک هاروتیونیان په پلازمینه ایروان کې په خپل کور کې مړ موندل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې که د نوبل جایزه د عدالت په پام کې ساتلو سره ورکړل سي نو دی به یې ګټونکی وي.
دوستانو خبرونه ملاساتی راډیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. او سم راځو د روغتیا پروګرام ته.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام دوستانو، بیا هم خرغلاست. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ده او زه وګم جبر خل دی خبرونه کې لتاس سره يم. خو هیرمو نوی چی زمنګ ډاکټر سپ هم سټډیو ته راغله ده. ډاکټر سپ مهن عبد الله هم را سره ده او همدارز یو ریپورت هم په دی اړه لرو. خو زمنګ نن نه خبرونه زنګړې شوې ده د سینې سرطان یا د تیو سرطان ته. نو ور به شو اول به گزارش وورو ریپورت به وورو به ترستنیګو. د سینې سرطان په غربي او اروپایي هیوادونو کې زیات لیدل کیږي چې عموما تر 50 سلنې په لوړ عمرونو ښځو کې پیدا کیږي، خو په کته عمرونو کې هم د سینې سرطان شته. د سینې د سرطان نښې نښانې تر ټولو مهمه نښه یې په سینه کې د مرغیړي په شکل د ټوټې پیدا کیدل دي چې اکثره وخت درد نه لري. د تی د څوکو څخه قهوه‌ای رنګه یا د وینې په شکل مایع یا اوبه راوځي. تر بغل یعنی د تخرګ لاندې پارسوب او غوټه پیدا کیږي. ډاکټر سیم نذیر احمد د سرطان ناروغي متخصص یې د نورو نخو په اړه راته وایي.
د دې راز علائم چې دا معمولا یو خپل د سینې کې او یا دا چې مثلا د تخرې لاندې کوم کتلای او یا هم مثلا کولای شي چې د سینې د پوستکي تغیرات مثلا یو سوروالې فکرای شي او یا هم د ولا د غرضه سینې نوک نه کله چې فرازاتي خصوصا یا د وینا ورسره او یا بغیر لغه او یا سرواله ولري همداسې کله چې دوامدار دردونه سینه کې او یا د چټیر حساسیت ولري سینه او په کوم وختو کې د مریضانو راځي چې دا غوی سرطان د سینې نه وتلای یا اډوکې ته تلای او یا د املا تیر ته تلای چې دا غوی نه خې بخري املا یې درد لري یا د اډوکې درد لري د درد شته. نو په مجموع کې اراز او علائم همدا غده.
هغه خزی چې تولد یې د 13 کلنۍ څخه شروع کړی وي نسبت و حقوق خزته چې تولد یې په 21 کلنۍ کې شروع کړی وي خطر 15 سلنه زیات دی. کومې خزی چې د میاشتنی حیز مرحله یې تر 12 کلنۍ مخکې شروع شوی وي او د حیز دوره یې تر 50 کلنۍ ورتیره شوی وي د سینې د سرطان سره ډیر مخ دي. کله چې تشخیص وشي چې دا سرطان یا کینسر ده بهترین لارې جراحي ده. ډاکټر نذیر احمد د سرطان ناروغي متخصص یې په اړه راته وایي.
حل لارې په مجموع کې د سینې د سرطان ریس دولت دوي لري. هغه نظر په مرحله او سټیج فرق کوي. بعض مرحله کې صرف یوازې هغه جراحي ورته کیږي او هغه تکلیف سل کیږي خلاص. بیا بعض مراحل کې هم جراحي ورته کیږي هم کیموتراپی ورته وایو دوا ورته. نو یا بعض نور مراحل دی چې هغه یا رادیو تراپی غوړي یعنی شعاع ورته ورکول.
یاد باید وساتو چې د سینې د سرطان تشخیص وختي او په خپل وخت کول ډیر مهم او د انسان ژوند ژغورلی شي، او کچيري پر وخت تشخیص ونه شي او ځندواله پکې راولي ژوند به یې د خطر سره مخ وي، ځکه د سینې د سرطان حجرې د وخت په تیریدو د بدن نورو برخو ته خپریږي لکه سږی، ځیګر، اعصاب، پښتورګي او هلته ریښې کوي. د انسان ژوند په لنډ وخت کې د خطر سره مخامخ کیږي، نو په کار ده چې پورته ذکر شوو نښو نښانو څخه چې کوم یوه ولیدل شي نو باید زر تر زره ډاکټر ته مراجعه وکړي. بله دوستانو، د سینې د سرطان په اړه ریپورت مو واورید. که تاسو هم په دې اړه کومه پوښتنه لرئ نو هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 40 15 50، او بله شمیره مو ده 0800 22 55. ډاکټر صاحب میهن عبدالله، د سرطان ناروغیو متخصص او د سرطان نه د مخنیوي پروګرام غړی، را سره دی، ښه راغلاست. او په سر کې راته عمومي معلومات راکوي د سینې د سرطان په اړه.
ډیره مننه. زه د عامې روغتیا په وزارت کې د سرطان د کنټرول د ملي برنامې مسؤول یم. په مجموع کې په افغانستان کې هر کال 40,000 افغانان په مختلفو سرطاني ناروغیو باندې اخته کیږي، چې هر کال 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو په دې کې د تیو سرطان تر ټولو زیات دی، چې په دغه 15,000 کې چې کوم کسان مړه کیږي متاسفانه تقریبا 2,000 د تیو د سرطان له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په داسې حال کې چې په پرمختللو هیوادونو کې تقریبا 90% د تیو د سرطان ناروغي د درملنې وړ ده، خو په افغانستان کې موږ وینو چې حتی تر 90% پورې د مختلفو دلایلو له کبله ناروغان د درملنې باوجود خپل ژوند له لاسه ورکوي.
السلام علیکم.
سلامونه جناب خپل خوښ ته محترم ډاکټر صاحب د افغانستان د ټولنیزو مسایلو په اړه خبرې ورداینه ما.
اها، فضل هادی وردک، په خیر راغلی. مهرباني وکړه فضل هادی وردک، خپل پوښتنه د سینې د سرطان په اړه باندې مطرح کړه ډاکټر صاحب نه.
ډیر ازه تمونه سوال صدر هو چې خدای دې دې یو به کور مرز نه ټول مسلمانونو وسطي او خدای دې دې کوم مرز باندې چې کوم مختلف کړي او راته بدونه تاسو نه مو دا غوښتل چې نو دا چې تا مثال ته وکړم چې یو په یو ولس کې ته واچو مې اتي په دغه سره څون باندې یو کار یو مردونه یو شي نو په دغه علم سره هیڅ په باندې څه شي چې را ده د مو د دوست یو ملګری په دغه سره څون باندې دا علم یو ول کی کوزي په دغه باندې کدا سي یو شه په دې یو تر په کله نو تاسو سمو کې یو فار حال کی هغه مشکلي خل وړ بیا خلک تا دوی کې کو د کازیا سره خلک مې ورسره بلا په دغه باندې د خېولان شپوت زوب دایم څول دې ډیر بخښونه.
بله و فضل هادي وردک، تاسو په تمه اوسئ، مې ربني وکړئ ډاکټر صاحب.
د تیو سرطان دا از منګه اوریدونکو مخه نشي، دا کلمه چې دا یو د سینې سرطان بیا بعض وخت کې بعض خل د شش سرطان هم ورته وي، چې زمونږ موضوع دا نه ده.
بله،
زمونږ موضوع د تیو سرطان ده. بیا د تیو سرطان چې دا 99% یعنی په سلو کې هر سلو نفرو کې 99 ښځینه دي، او صرف 1% بیا نارینه وو کې د تیو سرطان پیدا کشته. نو نښې نښانې عموما د په مجموع کې د سرطانونو نښې نښانې دي، خو بیا هر مرض بیا خپل نښې نښان لري. نو د تیو د سرطان نښې نښانې دا دي چې عموما یو غوټه به پیدا کیږي. نو هغه غوټه اکثرا تصادفي، یعنی یو کتله چې موږ ورته وایو هغه تصادفي، چون درد نه لري. یعنی هغه چون تی کې موږ د وازد زیات لرو، حجرات زیات دي، نو هغه تصادفي پیدا کیږي. خصوصا د ډاکټر صاحب لخوا چې یو مریض هلته د بل شي لپاره تلي یا تلویزیوني معاینه کوي یا پلاس باندې معنی کوي نو تصادفي یعنی تشخیص کیږي چې دلته غوټه ده او علت دا ده چې درد نه لري دا نه متوجي کیږي نه چې دا غوټه د ته په هر برخه کې کېدې شي چې موجوده وي بل دا ده چې عموما د خپل د ته یو د پوستکي رنگ کې دي شي بدل شي نو دا رنگ به دې پر اړه لري چې په کومه مرحله کې د خپل د ته یو سرطان اول کې دي شي بیخی مثلا سروال منستراشی خو کچیر دا پیشرفته شی نو حل تا به آغا کتله شده دی خپلا کتله شده دا غا حجرات کشوی چه کله کش کرده نو بیا دا غا پوستی کی آغا چه دی سیره چه دا آغا نارنج دوله کیگی
یعنی
نارنج دوله یعنی آغا سیره چه دا نارنج که چه آغا تکی تکی آغا سی کیگی او رو رو رنگ خرکیگی دا شی کیږي او بیا که ډیر پیشرفته شي بیا همغه دانه چې ده هغه رو رو سر کوي او بالاخره زخم ته جوړیږي نو د زخم په شکل باندې راځي همدارنګه کېدی شي تر بغیر لاندې غوټه مونږ وینو همدارنګه کېدی شي چې د ته د سکونه وینه لرونکي مواد راشي دغه عمده نښانی دي او دا په دې پورې اړه لري چې په کومه مرحله کې مریض متوجه کیږي خو کچیر دی حد تراشو چې خدای دې کې زخم پیدا شي نو هغه به ډیره پیشرفته مرحله ده او عموما کدی شي بیا دوستان سوال مو کی چې څنګه تشخیص شي څنګه پیدا کو هغه به له خیر سره
بل سوال ان شاء الله چې فضل هادي وردک د خپل پوښتنې جواب واخیست ور به شو بل اړیکه ته السلام علیکم نور امریدون کی پکر خدی بر بشو نور تا السلام علیکم
وعلی السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو په خیر راغلی مهرباني وکئ نمبر ته وایست او د کوم ځای ماری کنی وایم
بلې وزمې خورې کی سلامونه تاسو ته علیکم د ازادي راډیو ټول کار کوم کو اړدون کو ته
وعلیکم
او تاسو درانه ملما ډاکټر صاحب ته سلامونه
تشکر وعلیکم السلام
مهرباني وکئ
تشکر د ازادي راډیو ته یو یو جام تشکر چې موږ ته غایرا کړی او دغه پروګرامونه موږ ته کې چې موږ اصلا د دغه مخ کې پاګانو موږ مستاګیره کې استاد راډیو ته شکر او د ډاکټر سره چې موږ په سینې دي اول پوښتنه کومه ده چې د سرطان د نورو سرطانونو په دایي خو ډیره مشکله ده یعنی نه کېږي لکه قلبي سرطان یا مغزي سرطان یا د شش سرطان یا د دماغ سرطان یا د وینې سرطان د سینې د سرطان تداوی تر کومي اندازې پورې کیږي یعنی علاج خو د بعض سرطانو په بعضو مرحلو کې کیږي په بعضو کې نه کیږي اندازې پورې کیږي او یو څل یو مېرمن څنګه پوهیږي چې زه د سینې په سرطان اخته یم اکثره خلک په دې سینې کې غوټې پیدا کیږي چې مرغړي دوی نه پوهیږي هغه باره دوی ته د خطر واقع شي او بل پوښتنه مې درته ده چې یو مېرمن یعنی څنګه پوهیږي چې زه د سرطان مرض باندې اخته یم
اندیرخه قاری سه پښتون استاسي پښتني هم داوي
bale هو ما پښتنه دا
ا پته مو سي
او یو پښتنه خو خوري پښتنه میره او وشه در تکوم دا تاسو ته پښتنه داده دا بازي انټونی چې په کم عمر کې وديږي او دې ته تشخیص پیدا کیږي سینیر سرطان د مرز
bale اړکه یې پریښله خو پښتنه مو واخیسته
وا
مېرمنې وکي ډاکټر صاحب
سره روان پښتنه وتا سره کې زه تاولې
پښتنه
سرطان سرطان تداوی مثلا تقریبا دیرش کاله مخ کې سلوخ کاله مخ کې اس ام کان دلوده خو مختلف د زمانه په پیشرفت سره مختلف وسایل ایجاد شو مختلف درمل مستر اغلل چې تداوی او همدارنګ تشخیص په لمړنۍ مرحله کې کیږي همدارنګ او ډیر اغیزمنه درمل نه هم امکان لري خو بیا هم په مجموع کې امکانات پورې تړاو لري چې هغه په هر سیمه او کچه کې فرق کوي کچیر را شو دی ته یو سرطان ته مثلا زه به یو مثال درته وکم چې یو ډیر بلیونر نفر په امریکا کې چې د پانکراس په سرطان باندې اخته او سټیو جابز ورته وی د اپل کمپنی بنیان گزارو هغه په امریکا کې میلیارډونه ډالر درلوده خو هغه هم د پانکراس د سرطان نه مړ شو
خوونه توانید چې ځان وژغوري
وژغوري نو دا فرق خو کده ته سرطان تر شو نو یو کچيري خلق پختنه کی چې کم سرطان ډیر پاسانه تدوی وردی یا تا ډاکټر صاحبان نه کده پختنه کی چې ډیر پاسانه تشخیص او درمل نه وردی نو هغه بده ته سرطان درته په اوله مرحله کې درته وي څنګه ما مخکې په خبرونه په لمرنی برخه کې ویل چې په پیشرفته هیوادونو کې د اتیانت 90% سرطانونه هغه د تیو سرطانونه د تداوی وړ دي او علت دا ده چې هغه په ډیرو لمرنیو مراحلو کې تشخیص کیږي او همغه مناسبه درملنه چې ورته ده همغه ورته ترسره کیږي اجرا کیږي نو د تیو سرطان چې ده په مجموع کې سرطان نه خصوصا د تیو سرطان که په لمړۍ او دویمه مرحله کې تشخیص یعنی کچېری سرطان د تیو نه بیرون نور ځایو ته انتشار نه کړی نو ډیر په اسانۍ د تداوی وړ دی یعنی کچیری د تیو سرطان په ډیر ساده الفاظو کې ویل کچیری زخم نه جوړ کړی او همغه کتله پې نو همغه جرایی کیږي کتله یا دانه لري کیږي او د دې لپاره چې موږ وقایع وکړو چې کمزای کې کم بل ځای کې نیتلې یعنی وړو کې وړو کې دانه نو هغه لپاره بیا کیموتراپی یعنی دوا ورکول کیږي او یا شوي تدوی ورکول کیږي نو ان شاء الله ایست د 100% هغه ورده او کچېری نور برخه ته خبر شوی نو دا ډیره مشکل ده بلدار چې یو مریض څنګه پوه شي چې دا یو خزینه څنګه پوه شي وی د تیو په سرطان اخته دي مخکې هم ویلې د پایواز لپاره خصوصا د یو خزې لپاره مهمه ده چې پوه شي چې آیا دا د تیو د سرطان تر خطر لاندې ده کنه دا یو خبره ده دویمه برخه دا ده د دې مسلې چې کم نښې نښانې لري نو مخکې موږ وویل چې کمې خزې د تیو د سرطان د رامنځته کېدو خطر پکې زیات ده موږ وویل صحیح شو چې کچېرې عمر زیاتي کچېرې وزن زیاتي کچېرې مثلا ماشوم ته شیدې ورنه کې کچېرې له څلوېښت کلنۍ نه وروسته عادت محور دوام وکړي کچېرې د دولس کلنۍ نه مخکې عادت محور منځته راغلي شروع شوی چاغوالی فزیکي فعالیت نه لري ماشومان ته شیدې ورنه کې یا پنځه کلنۍ نه وروسته اول ماشوم را وړی او یا هم بعضی درمل اخلي دا ټول چې دی دا خطر نه دی دا خزه باندې پوش یا پایوازي باید پاشي دویم در چې نه خانه سړي نه خانه هم دا مونږ ویلی چې کوشش وشي چې ناروغ چې دا هغه په میاش کې یو وار په میاش کې یو وار باید خپل سینې او ګوري معنی کې خصن کله چې حمام کوي کله چې لامبي خپل سینې ویني بل دا چې
یعنی دا کار خپل کولای شي
خپل بل کولای شي
نو به به
بهترین لارې دار چې مریض خپل د معنی کې په میاش کې یو وار د عادت محور نه روسته یو هفته روسته باید دا هغه کې دا باید وګوري کچیر غوټه پیدا کوي کچیر ګوري چې شکل زیات د کچیر ګوري چې یو ته لبلتي نه فرق کوي په شکل کې په جسامت کې په اندازه کې فرق کوي نو باید وی چې حتمن څه مشکل شته غوټه شته ګوره غوټه بدردناک وي او بخې چې دردناک بنی همدغه علت ده چې غوټه دردناک نه مین دی فکر کوي خزه فکر کوي ځکه یو غوټه د درد نه لري هیڅ مشکل نشته خپل بلاړ شي په یو وخت کې وګوري چې هغه یاد ده چې د وجود بل ځای ته تلی او یاد ده چې زخم جوړ کړي نو دا چې کچېری تی چې دی کنه تی یاد نه مواد راځي یا تی خپل نه نوتی او یاد ده چې پوستکی رنگ تغییر کړي یا سور شوی یا نارنج ډوله هغه دانی دانی پکې شوی نو دا ټول نه خنخانی دي چې کچېری دغه شي ته متوجه شي نو هیله مې ده خصوصا د نارینه او نه چې دوی د امیندو سره خزینه خړو سره د کور همکاري وکي او زر تر زر ډاکټر صاحب ته بوزي کبیا ډاکټر صاحب پون شو نو لار دی شي بل متخصص ډاکټر صاحب ته دی لار شي موږ سره ته تماس ونیسي هیله مې ده چې د برنامه په جریان کې د سوش میری چې دی دا وایي چې خلک موږ سره په تماس کې شي یعنی تجارتي شي نه دربته دی د دولت هغه د موږ خدمت کوي
کولای شي چې بیا شمیرې دوستانو ته ور اعلان کوي چې چیرته د سیستم زو چې بیا اړیکه ونیسي د قاری صاحب پښتون ورسته پښتنه دا و چې په کم عمر کې انجونې چې کله واده کیږي دوی کې د سرطان کچا څنګه شتا کنشتا او دوی د سرطان د خطر سره مخ دي
مخکې ما ارزو کړ چې کچیر د دیرش کلنې نه اخته عمر کې تاسو واده کوي د خزینه نو خطر پکې کمی خو که پنځه دیرش کلنې نه زیات شي وعده، یعنی هدف وعده نه ده چې یعنی بیالت هغه کی حامله کیږي یا ماشوم ته شودی ورکې، دا علت ده. نو که چیرې تاسو په وروسته عمر کې وعده کوي، دا معنا ده چې تاسو حامله کیږي نه، حامله چې شي بیا هغه بعضې مواد افرازي چې هغه ګټه لري هغه ته د سرطان مخنیوي لپاره، او یا هم بیا که ماشوم پیدا کیږي نو شیدې ورکوي. نو دا دوه عوامل عمده دادي د واده په اړوند چې سرطان خطر کموي.
او بله پوښتنه به زه له تاسې نه مطرح کړم، هغه ده چې په افغانستان کې داسې کومه پیښه تاسې ته راغلې ده چې په نارینهو کې د تی سرطان پیدا شوی دی؟
بله، موږ ته یو دوه درې پیښې راغلې دي چې په نارینهو کې د تیو سرطان تشخیص شوی ده. یو واقعی متاسفانه چې ډیر پیشرفته و، مریض د یو زخم په توګه فکر کوي چې دا زخم ده نن به ښه شي سبا به ښه شي،
وخت وتلی
و ډیر پرمختل شوی و، انتشار یې کړی و. او که چیرې یو زخم، ډیر په ساده الفاظو کې زویم، یعنی ډیر خلاص خبره، که چیرې یو زخم له دوه هفتو نه زیات دوام وکړي نو څه مشکل به وي، نو کوشش وکړي چې ډاکټر صاحب ته لاړ شي، بیا ورته ووایي چې ډاکټر صاحب دا باید معاینه شي، یا یو نمونه یا د پیچکاري په واسطه یا یو وخه پورته شي او دا لابراتوار ته ولیږل شي.
بله، ډیر ښه. بور په شو د نورو دوستانو پوښتنو ته. السلام علیکم. السلام علیکم، غږی نه راځي، بله اړیکه به راواخلو. سلامونه، تاسې زما غږ اورئ؟ بله بله، السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسې
ستړي مشئ، په خیر راغلی خبرونې ته. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، د ازادي راډیو له لارې خبریږي. ستاسې نوم څه دی او بیا خپل پوښتنه مطرح کړئ.
زما نوم محمد نبی دی.
محمد نبی، د سینې د سرطان په اړه یا د تیو د سرطان په اړه باندې خبرې کوو. مهرباني وکړئ محمد نبی، خپل پوښتنه مطرح کړئ. موضوع مو د تیو په سرطان باندې ده، چې د مخنیوي لارې چارې څه دي، او که تاسې کومه داسې پیښه لیدلې وي او کوم سوال لرئ نو کولی شئ چې خپل پوښتنه مطرح کړئ. بلې، انت غرور لکه چې پوښتنه هم نه درلوده. ور به شو بلې اړیکې ته. السلام علیکم. السلام علیکم. سلام، تاسې زما غږ اورئ؟ نه پوهیږم چې څه ستونزه به وي، خو اړیکې پرې کیږي. بله اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
جلیل
له پکتیا څخه. مهرباني وکړئ جلیل، خپله پوښتنه مطرح کړئ.
پوښتنه مې دا ده، د سرطان په باره کې. یو ماشوم لرو پاکستان ته، بیا کال کېږي.
اها،
ما دا ډاکټر ته مې دي کابل کلی، بس مې دلته د ماشوم ته وخیل کلام ته اعلان علاج کېږي.
د ما په ماشوم کې څه نه خېده چې تاسو فکر کوئ دا به سرطان وي؟
سرطان مو د پنځلور کال بود لا په حالت دی، یو مخم ته درس ورې میاش بود بیا یو.
او یعنی د سشي سرطان تشخیص شوی ده سیب؟
ولا دا معلومات مو واسه پویرا شو اور ده بس
د ماشوم سو کلان ده. خو په ماشومانو کې زیاتره د وینې مختلف سرطان نه، یا د وینې کم سرطان خو بنی؟
مهره وینې سرطان ده، وینې مخکې شپې تر کوزه دا اوس یو لاس.
او نو سید زب ان شاء الله ستاس پختن ته جواب درکم.
میرا بنی اوکی.
هغه د اوس د ملک سره د وینې را کلا ور چې
ستاسې پوښتنه دویمه پوښتنه مونږ ونه خسته، خو لومړنۍ پوښتنې ته به مو ډاکټر صاحب ځواب وایي، پته مو اوسئ. مهرباني وکړئ ډاکټر
صاحب. دا د ماشومانو سرطان نه، د وینې سرطان څو ډوله دي؟ یو دا چې ډیر مهاجم ورته وایي، ډیر زر متاسفانه چې ناروغ ماشوم له منځه وړي. بعضې چې دي هغه زنډنی ورته وایي، ورو منځته راځي او د درملنې چانس هم زیات ده. خو یو بهترینه درملنه دا ده چې موږ ورته دا دی پخو دی زنگنو دی مغز ترانسپلانټیشن کو کوم ځای کې چې دا دی وینې کراویات جوړیږي چې هغه کنټرول لاندې راشي نو هغه درمل نه تقریبا په هند کې او په پاکستان کې $40,000 نه شروع کیږي تر $30,000 پورې نو ډېر قیمتي درمل نه ده نو دلته که چیرې کوم هغه درمل نه کی کوشش کیږي چې د شیموتراپی یا کیموتراپی چې موږ ورته وایو د هغه په واسطه یا خشي یا کنټرول شي خو اصلي درمل نه هغه ترانسپلانټیشن ده یا د عضوې بدلول دي نو موږ په ساتې طفل روغتون کې د ناروغان راځي او درمل نه کیږي که چیرې هغه درمل نه شیموتراپی غواړي هغه شیموتراپی موږ دلته هم تطبیق کوو البته دا شیموتراپی دوا چې دا به ناروغ خپله اخلي تر اوسه پورې موږ یعنی حکومت یا عام روغتیا وزارت په دې نه ده توانېدلی چې هغه کیموتراپی چې ده هغه کیمیاسره کې لاسلسی ورته ول
درمل یې باید له بازاره
واخیستل شي.
ډېر ښه. بل اورېدونکی به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست. د کندهار له میوان نه مهرباني وکړئ اوس نو پوښتنه مطرح کړئ.
ما پر سر باندې د عزت د دونه څنګه هر د دې د ډاکټرانو کوچ تر اخی د ټول څه لن هیڅ لا نه راځي.
اها د سر درد نه کړیږي بس دغه یو پوښتنه و
د دې کیر بالا دې سره څنګه درد دې لاس نه شي.
سیش مننه، بالکل مننه، تشکر. زبا دغه ډیر ښه فرصت ده که ستاسو اجازه به زبا دغه چې څنګه وکول شي چې د ازمنګ هوادوال او ناروغان موږ سره په تماس کې شي، یعنی په امر روغتیا وزارت کې د سرطان د برنامه ملي برنامه چې د پروګرام چې د یاد تشخیص او د مرکز چې په جمهوریت کې ده. نو زموږ د ټلیفون شمیره چې ده 0330 او همدارنګ از منګه د ډیجیټل شمیره د 0212 1213 او همدارنګ منګه فیسبوک پانه لرو برنامه ملي کنټرول سرطان چې تقریبا 30,000 غلری لایکونه لري او هر وخت پښتنه مطرح کی منګه په ډیر زر فرصت سره وته دی پښتنه ته او مشکل ته رسیدګی کو.
بله، پلانډو کې به دوستانو ته وایو ډاکټر صاحب چې څنګه کولای شي، که څه هم موږ د خپل خبرو په منځ کې ورته ویلې چې څنګه کولای شي له دغه ناروغۍ نه ځان ساتنه وکړي، نو بیا به هم پلانډو کې تاسو ورته وایست.
او ډیره مهمه خبره دا ده چې یو خدای چې بیخی سرطان منځ ته رانشي، د دې لپاره بعض شیان دادی چې دا بعض شیان موږ یاد نه کړل، لکه سګرټ د دا هم د نه هم باید مخنیوی وکړي. بعض غذایی مواد لاغه نه هم غیر صحي غذایی مواد، غیر صحي غذایی مواد دادی چې مثلا غوښه ده، خصوصا سره غوښه ده، یا مثلا کورت دي، یا مثلا وچه غوښه ده، یا سره کړي شیان دي. برعکس صحي خواړه دادی چې موږ سبزیجات وخوري، ترکاری باب وخوري، او میوجاتو نه استفاده کوي، دا شیان دي. او همدارنګه ورزش باید وکړي، فزیکي فعالیت باید وکړي. چاغواله ډیر غټ علت ده، چاغوال نه باید مخنیوی وکړي. او همدارنګه پوه شي چې نخې نخانې چې دا موږ ارزو کړو دوی باندې پوه شي، او یا په خپله هم معاینه وکړي، او یا هم ډاکټر صاحب ته ورشي.
بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، له تاسو نه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ او دوستانو ته مو معلومات ورکړل. همدارنګه دوستانو تاسو کولای شئ د سه‌شنبه په ورځ هم د خبرونه واوري، او دغه شمیره چې ډاکټر صاحب تاسو ته اعلان کړلې دغه به بیا درته خبره کو. نو زه له تاسو نه اجازه اخلم، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د الله په امان.
د میسان د شپږمې انتخابات
په دغه انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0700 0400 شپږ سوه شل.